دا مشال رادیو قدرمن او اوریدون کو د ماسپخین د دوو بجو خبرونه د اوس نجیب عامر ستاسو قربایم په دې خبرونه کې له خبر نو رسته رپورټونه د تلرو په دوه منیمای کې دوه ونیز خبرونه اوریدې شیطان له هلی او روخانه مستقبل په سر کې په مخه خبرنو ته چې زما همکارا فرخنده اسد تاسو ته وړاندې کړی
السلام علیکم لمړی د خبرونو سټکی ته ناکارونه پیسو د سار نړیواله اداره نن فیصله کوي چې پاکستان له خړ لیست وباسي کنا په شمالي وزیرستان کې په درو مختلفو پیښو کې یو عسكر وژل شو او شپږ نور کسان ژوبل شو دي او کیف ته ورغلو د سلورو اروپאי هیوادونو مشرانو ویلي اروپאי ټولنه د ورګډې دو لپاره د اوکرين ملاتړ کوي د خبرونو تفصیل د ناکارونه پیسو د سار نړیواله اداره اف ای ٹی ایف بنن فیصله کوي چې پاکستان په خړ لیست کې وساتي او کنا بلخوا د پاکستان ائتلافي حکومت ویلي دوی هیله مندي چې دغه اداره به یې هیواد له خړ لیست وباسي دا غونډه د جون په 14 د جرمني په برلین ښار کې پیل شوې ده او نن یې وروستۍ ورځ ده په دې غونډه کې د یو شمېر هیوادونو غړي ګډون لري او ځینې پکې آنلاین برخه لري د پاکستان د بهرنیو چارو ریاستي وزیر هینا ربانی کر په جرمني کې په دا غونډه کې د خپل هیواد د پلاوی مشر کوي پاکستان له 2013 کال راهیسې د ناکارونو پیسو د سار نړیواله ادارې اف ای ٹی ایف په خړ لیست کې دی د شمالي وزیرستان د امنیتي چارواکو په وینا په رسمکو میرام شاه کې په درو بیرابلو پیښو کې یو امنیتي سرتیری وژل شو او د یو استکون د درو استکونکو په ګډون په کې شپک تنا ژوبل شوې دي په میرام شاه کې یو پوزي چارواکي د نومنه خودلو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې نن د میرام شاه خیر کلی سیمه کې وسوالو په سرتیرو ډز کړی چې په کې یو پوزي وژل شوې او یو بل ژوبل شوې دي نو موړی ویل چې رسمک ډیویژن د دوسلی تحصیل جامل خیل سیمه کې هم د امنیتی سرتیرو په ګاډي د سړک غاړي چاودنه شوې چې په کې دوه امنیتی عسكر ژوبل شوې دي او په درېمه پیښه کې د رسمک یو سکول پر استکونکو یو کلونا نوما بم ورچاودلې دي چې پکې د سکول ادریس تکون کې ژوبل شوې دي دی ویل چې ژوبل شوې تکون کې او سرتيري نګدې روختون ته د علاج لپاره رسول دي او حالت یې له خطرې بهر دي د دغه درو وانه په خوځي مواري لا هم چانه د منلې د قبایلی سیمو سیاسي مشرانو او فعالانو په خیبر پښتونخوا د ورګړېدو پر وخت شوو شمنو پوره کېدو لپاره د تحریک پیلولو اعلان کړی دی دوی پرون په پېښور پرېس کلب کې د جرګې پر مهال ویل چې د ټولو غوښتنو تر پوره کېدو پورې به هلو ځلو ته دوام ورکوي تر جرګې وروسته د خیبر سیاسي اتحاد مشر شاه فیصل اپریدي مشال رډیو ته وویل څلور کاله مخکې چې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا شاملې دي نو ورسره د پرمختیايي پروژو او ځایي خلکو ته د کاري موقعو برابرولو د شوی چې لا هم نه دی پوره شوی
پاره کې د 1000 ارب روپو په کې جلن شوی او نفسي وار کې 3% هغه شوی او د کالجز یونیورسټو د میډیکل کالجونو او د سکولونو یو ان غټ نت ورک هغه 40000 نوکرو اعلان شوی او په کې د انزمام چې کم خمه خو هغه مونږ لر سرګند نشولو
بلخوا د خیبر پختونخوا د واکمن ګوند تحریک انصاف سیاستوال او د صوبایي سملې غړي محمد شفیق اپریدی وای د جرګې یو شمیر غوښتنې سمې دی او ملاتړ یې کوي د ویل په قبایلی سیمو کې یو شمیر پرمختیايي پروژې عملي شوې دي اپریدی البته زیاته کړه چې د قومي مالیاتي کمیشن په پیسو کې د قبایلو د برخې پر سر سیاست روان دی تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د تیلو د بایو زیاتېدو پر ضد د جون پر 19 د احتجاجونو اعلان کړی دی نوموړي تیر شپه پر خپل رسمي ټویټر په ویډیوي بیان کې ویلي دي چې د تیلو په نرخونو کې لوی زیاتوالی به د ټولنې د ټولو طبقو په ځانګړي ډول مزدورانو بزګرانو تنخواه اخیستونکو لپاره د سختو مشکلاتو لامل شي دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د جون پر 15 د شاوخوا یوې میاشتې په موده کې په دریم ځل د تیلو بیې لوړې کړې د پاکستان ائتلافي حکومت د عمران خان د سرګندونو په غبرګون کې سندې دی ویلي خو وزیر اعظم شهباز شریف پرون د تیلو بیو تر لوړېدو وروسته په ټویټر په یو بیان کې ویلي وو چې د ولس له مشکلاتو خبر دی او له دې پرته یې بل لار نه لرله ځکه چې د تحریک انصاف حکومت د پیسو له نړیوال صندوق IMF سره د پور موافقه کړې وه او بل خبر دا چې د فرانس ولسمشر ایمانوئل مکرون له خپل اوکراینی سیال ولودیمیر زیلنسکی سره تر لیدو وروسته ویلی دی چې د هغو سلور اروپایي هیوادونو مشران چې پرون کیف تتللی وو په اروپایي ټولنې د ورګړېدو لپاره د هغه هیواد د سمدستي نوماندۍ د حیثیت ملاتړ کوي. مکرون پرون په کیف کې له زیلنسکي او د جرمني، ایټالیا او رومانیا له مشرانو سره ګډې خبرې غونډې ته وویل چې فرانس په اوکراین ته د وسلو د لیږد بهیر هم چټک کړي. دا تر دې د بعد د مشال خبرونه.
فرخنده صدوا چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول اوریدونکو په دې خبرونه کې درته اوس ریپورتونه وړاندې کوو. خو په دویم نیمای کې دوه نیمه خبرونه اوریدل شي، تاندې هلی او روخانه مستقبل. راځو د خبرونه لومړی ریپورت ته. په کراچۍ کې پرون د قومي اسمبلۍ د 240مې حلقې پر څوکۍ د زمینی انتخاباتو پر مهال د بیلابیلو سیاسي او مذهبي ډلو ترمنځ په نښتو کې یو کس وژل شوی او 12 ژوبل دي. پولیس وایي په ژوبلو کې د صوبایي اسمبلۍ پخوانی غړی او د پاک سرزمین ګوند سیاستوال افتخار عالم هم شامل دی. د سینالا وزیر مراد علي شاه د پولیسو مشر ته امر کړی دی چې تاوتریخوالي په پیښو کې د ککړو کسانو ضد کاروایی وکړي. هلته نارسمي او غیر حتمي نتیجې ښیي چې د متحده قومي موومنټ پاکستان نومان د قومي اسمبلۍ څوکۍ ګټلې ده. خو د تحریک لبیک پاکستان مشر بیګا په خبري غونډه کې تور پورې کړ چې په انتخاباتو کې درغلي شوی او نتیجې نه مني. تفصیل د نیاز علي په ریپورت کې.
د کراچۍ په کورنګۍ سیمه کې د قومي اسمبلۍ ان او 240 په څوکۍ د زمینی انتخاباتو لپاره د جون په 14مه نیټه اوټونه واچولې شو. د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو تر مخه متحده قومي موومنټ دغه څوکۍ په 15 اوټونو کامیابی ترلاسه کړې ده. د سن صوبایي الیکشن کمیشن ندیم حیدر بیگا د جون په 14مه د شپې خبریالانو سره په خبرو کې وویل
محمد ابوبکر صاحب متحده قومي موومنټ پاکستان کې
دی وایي چې د ایم کیو ایم محمد ابوبکر لس زرا شپږ سوا او دریتیا اوټونه اخستی او کامیاب شوی او د ټیل پی شهزاد شهباز لس زرا شپږ سوا او اتلس اوټونه اخستی او په دویم نمبر راغلی. د قومي اسمبلۍ د دې څوکۍ لپاره 15 امیدوارانو برخه اخستی. په زمینی ټاکنو کې د سیمې یوازې 8.32% خلکو خپل ووټ کارولی دی. بلخوا بیا د تحریک لبیک مشر سعد رضوی بیګا د شپې په کراچۍ کې یو خبري غونډه وکړه او ویل چې موږ دا نتیجه نه منو، اوټونه دې سر دوباره وشمیرلې شي. موږ په دې څوکۍ ګټه ترلاسه کړې وه خو زموږ سره غلطي شوې. د ټاکنو په مهال د بیلابیلو سیاسي او مذهبي ګوندونو او پلویانو ترمنځ وخت په وخت په انخطو کې یو تن وجلې شوې او 12 نور ټپیان شوي دي. په انخطو کې د سیاسي ګوندونو پلویانو وسله هم کارولې. د جنا روغتون مشر ډاکټر شاهد رسول د دې خبرې پخلی کړي چې وجلې شوی سیف الدین کلیم د لانډی سیمې څخه جنا روغتون ته په مړ حالت کې راوړی شوی وو چې په سر یې ګولۍ لګېدلې وي. هغه زیاته کړي چې 12 ټپیان هم روغتون ته راوړی شوی وو چې د بدن په بیلابیلو برخو یې مرمۍ یا ګولۍ لګېدلې دي. د پولیسو په وینا په دې پیښه کې د سینې سملۍ پخوانی غړی او د پی ایس پی مرکزي مخکښ افتخار عالم هم په دغه نښتو کې په ډزو ټپي شوی چې بیا د کراچۍ یو شخصي یا روغتون ته وړی شوی او اوس هم د درملنې لاندې دی. بلخوا د سن وزیر اعلی مراد علي شاه بیا د دغه پیښو نوټس اخیستی او د پولیسو مشر غلام نبی میمن څخه راپور غوښتی او د پولیسو مشر ته هدایت ورکړی چې چا ته اجازه ورنه کړي چې قانون په خپل لاس کې واخلي او هر څوک چې د ټاکنو په وخت ګډوډي راولي باید زر تر زره ونیول شي. د پاک سرزمین ګوند مرستیال مشر انیس قایم خانی د خبریالانو سره په خبرو کې دعوه کړي چې د زمینی ټاکنو په مهال د ګوند په مشرانو، پلویانو او په دفترونو بریدونه شوی دی. د دوی یو کارکونکي وجلې شوی دی. دی وایي چې زمونږ څومره هم تپیان شوي پلویان دي، زمونږ یو کارکون په ډزو وجلې شوی. موږ به د دوی قاتلان ونه بخو. د قاتلانو او د کارکونکو په ضد په تشدد کې د ککړو کسانو په ضد به د ترهګرۍ مقدمه درج کوو. بلخوا تحریک لبیک پاکستان په پی ایس پی د ډزو تھوڑ لګولې او ویلي دي چې پی ایس پی د دوی یو شمیر کارکونکي په ډزو ټپیان کړي دي. په کراچۍ کې د دې ټاکنو په اړه د پاکستان تحریک انصاف د سن مشر علي حیدر زیدی په خپل یو ټویټ کې ویلي دي چې د ان 240 کې تشدد دیدل د افسوس خبره ده. یو ځل بیا قانون نافذ کونکي ادارې په پر امنه انتخاباتو کې ناکامه شوي او الیکشن کمیشن یو ځل بیا خپله نااهلي ښکاره کړي. یاد حلقه ان 240 دغه څوکۍ د ایم کیو ایم پاکستان سره تعلق لرونکي اقبال محمد علي خان په مړینه خالی شوی وه. اوس په دغه څوکۍ د ګټلو لپاره د 15 کاندیدانو ترمنځ مقابله وه. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یو ویش پر شارټ ویوز 2013 15315 پته او 15250 کیلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي. مشال رادیو دا او دا پروګرام تاسو له پراګا نیخ په نیغه د هوا په سپو اورئ. د مهال په پیښور کې د ماسپښین 2:11 دی. د قبایلي سیمو سیاسي مشرانو او فعالانو پرون د پیښور د خبریالانو په مرکز کې یوه جرګه وکړه چې پکې په خیبر پښتونخوا د قبایلو تر ورګډېدو وروسته پر ستونزو خبرې وکړې. د جرګې یو ګډونوال او د خیبر سیاسي اتحاد مشر شاه فیصل اپریدي مشال رادیو ته وویل څلور کاله مخکې چې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا ورګډېدې نو ورسره ژمنه شوې وه چې د قومي مالیاتي کمیشن له پیسو څخه به 3% قبایلي ضلعو ته ورکوي، خو دا کار تر اوسه نه دی شوی. نوموړي وویل همداراز انتخاباتي کمیشن پریکړه کړې چې په قومي اسمبلۍ کې د قبایلو څوکۍ کمې کړي. د خیبر پښتونخوا د واکمن ګوند تحریک انصاف یو سیاستوال وایي د جرګې او شمیر غوښتنې سمې دي، خو د قومي مالیاتي کمیشن پر موضوع سیاست روان دی چې هغه ناسم کار دی. فرهاد شینواری تفصیل لري.
د جون په 14 نیټه په پیښور پرس کلب کې د ګرینډ قبایلی جرګې په نوم غونډې نه پس د خیبر سیاسي اتحاد مشر شاه فیصل اپریدي مشال ریډیو ته وویل چې د فاټاپ خیبر پښتونخوا کې ورګډېدو په وخت چې ورسره کومې وعدې شوې وې هغه پوره نه کړل شوې.
خبره دا شوې وه چې په هغه کې د 1000 ارب روپو په کې جلن شوی و، نفسي وارد کې 3% هغه شوی و، د کالجز یونیورسټو د میڈیکل کالجونو او د سکولونو یو ان غټ نت ورک هغه 40,000 نوکرو اعلان شوی او پکې خدا سره ډېر خبرې وی چې دغه سبب په علاقه کې یو نوې دور شروع کده او ترکه یو نوې غزب کده د انزمام چې کم خم خو هغه موږ له سرګند نشولو او دا سر تاجیز کمیټه کې د خبرې اعلان شوی او چې قبایلو نه مراعات اخلو نه بلکې ورکوبې، لہذا د موږ نه خو یو د سنټ مراعات وغستل شو، د قومي اسمبلی سیټونو کې کمای وشول، باوجود دغه چې ته 10 سال ترانزیشن پیریډ او په 10 سال پورې به موږ نه د مراعات نه کمیږي لکه خو د بدقسمتۍ نه هغه هم کم کړو. نن په دا جرګه په دغه بنیاد ضرورت پیښ شول چې موږ د غټولو خبرو بیا ملاتړ وکړو او یو نوی تحریک او داسې خبره آغاز وکړو چې دا کومه پر د حقوق موږ ته نه ملو شي. سرتاجزګیز کمیټه په سفارشاتو باندې صحیح عمل درآمد نه وی شوی، تر هغه پورې موږ د تحریک چلو لکه او د قومي سیټونو کې هیڅ قسمه کمی نه منو. بل دای چې صوبائی حلقہ بندی چې دی هغه بالکل په غیر فطری انداز باندې روان دي، د کومونا تقسیم دوته ځن نه ورکو لکه.
په خیبر پښتونخوا کې د واکمن ګوند تحریک انصاف د صوبائی اسمبلی غړي محمد شفیق پردی وویل چې د دغه قبایلی جرګې ځنې غوښتنې جایز دي چې د قومي اسمبلی سیټونه زیاتول غواړي او صوبائی حلقہ بندیونه غلطۍ وستل غواړي، خو په ان اف سی ایوارډ او فاټا انضمام باندې دی سیاست کوي او دې سره اتفاق نه لري، ځکه د فاټاپ خیبر پښتونخوا کې ورګډې دو سره با قبایلی ولستا ډېر ګټې ورسي.
ضروري خبره خو بنیادی دا ده چې اول مردم شماري وشي، ځکه چې د قبایلو آبادی ډېره زیاته شوې ده، نو بیا کې دای شي چې دغه مسائل چې کم لکه د خیبر د پاره یو قومي اسمبلی ممبر انتخاب دی چې دا دوا شي، او دې سره سره چې کمې صوبائی حلقہ بندی شوې دي هغه کې ډېرې غلطیانې دي، نو په دې کې اعتراضات به جمع کیږي. الیکشن کمیشن ټیم ورکړې دي، هغه د پوره مشاورت وو، خو کمه چې د ان اف سی خبره کیږي په دې باندې صرف ټول سیاسي پارټي خپل سیاست کوي، په ان اف سی وارد باندې سیاست روان دی. بس دا صفا خبره ده چې په مرکز کې د دوی حکومت ته قبایل ډېر خوددار خلک دي، غیرتمند دي، مونږ د چانه په سوال پیسې نه غواړو، مونږ خپل حق غواړو چې په ان اف سی وارد کې د رغبې او د آبادې په لحاظ سره د 3% نه زمونږ شیر زیات کیږي نو مونږ ته خپل شیر راکی.
د 15م آئینی بدلون لاندې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوې او د سره د پخوانی فاټا د کمی اسمبلی 12 سیټونو شمیره شپږو ته راټیټه شوې او په سینټ کې 8 سیټونه ختم شوې. یعنی د پخوانی فاټا د کمی اسمبلی 12 غړو به 8 سینټران منتخب کول، خو اوس دا مخصوص کوٹا نه لري. د خیبر پختونخوا حکومت په بیا بیا ویلي چې په خیبر پختونخوا اسمبلی کې نو قبایلی ضلعو ته نمائندګي ورکړې او دا مهال د دغو ضلعو نیغ په نیغه د ووټ په ذریعه منتخب شوي 14 غړي، 4 ښځینه غړي چې په مخصوصو نشستونو منتخب شوي او یو تن په اقلیتي سیټ باندې نمائندګي کوي. قبایلی ضلعو ته د عدالت او پولیسو نظام غځولی او د پرمختیا کارونو وعده به ورسره پوره کوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ:
MASHAALRADIO.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د پوز ویان جنرال بابر افتخار ترمنځ یو ځل بیا بیانونه تبادله شوي دي. عمران خان دا وکوي چې د اوسنی ائتلافي حکومت ګوندونو د امریکا په وینا د اپریل په 10مه د عدم اعتماد تحریک له لارې له دندې ګوښه کړ، خو هغو ګوندونو امریکا په بیا بیا دا تور رد کړی دی. عبدالحی کاکړ پر دې موضوع په اسلام آباد کې د خیبر نیوز ټلویزیون له مدیر حسن خان سره خبرې کړې دي او ورڅخه یې پوښتلي چې د تحریک انصاف د مشر او پوځي چارواکو ترمنځ د بیانونو دا تبادله ولې پیل شوه.
تاسو ته پته ده بیان شروع د هغې نه شو چې پخوانی وزیر داخله شیخ رشید چې کوم هغه یو ټلویزیون انټرویو کې دا خبره وکړله، ما هغه خبره چې د هغوی زړه کوم هغې تکرار کړله چې یاره کوم د نیشنل سیکورټي میټینګ شو په دغه موبایل نه خط چې کوم په دې حوالې سره، نو په هغې کې چې څومره سرویسز چیپ شو یا د سیکورټي کوم نمایندګانو هغوی په هغه ټایم کې دې سره په دغه شو چې یاره لکه کوم چې د حکومت بیانیه ده چې یاره یا دا سازش دی یا دا مداخلت دی په دې حوالے سره. د دې نه پس بیا هم هغه ټلویزیون چې کوم دی رابطه کړې وه د پاکستان د فوج چې کوم ویان دی جنرال افتخار، هغې بیا هم هغه تکرار کړله چې یو وارې بیا موږ دا خبره کوو چې زموږ د طرفه هېڅ قسمه داسې یو سرویس چیپ هم په دې باندې دغه نه دی کړی، موږ انټلیجنس بیس چې کوم انفوټو هغه مو ورکړو او موږ دې حوالے سره دا بیانیه د مداخلت دا بیانیه یا د سازش دا بیانیه چې کوم دی دې سره دا غلطه ده چې یاره دا ویلې کېږي چې ګنې یاره سرویس چیپ یا ایئر فورس چیپ یا نیول چیپ یا آرمی چیپ یا
سوال دادی د فوج داسې په وار وار باندې د وضاحت کول خپل د پاکستان په سیاست کې د مداخلت په معنا خو نه ده.
زمان رای اخلی نوغه دا دا چیر لکا فوج دا ویان دا طرپا پا دی بانده دا سی بلند را تلیل چی کم دی ما پا خیال چی دی اوائیت کلی وی نوخب وا چی لکا دی نوی کلی نوخب وا لکا یو ٹیم که توست بده دا چی دا عمران خان حکومت را غیر نو دا فوج دا ترجمان دا طرپا یو خبر را غلی وا چی یارا ملک اکانومی چی کم دا پا غیر که امپرومنت رازی شبا شریف حکومت را غیر نو که توستو تا یادی نو بیان نا غیر چیر دا دالر کیمت چی کم دی اغا پخکتی دو بانده دی فوج لا یا د فوج ترجمان لا داسې قسمه بیانات نه دی ورکول پکار، ځکه دا ډیفینیټلی په پولیټیکل ډومین کې دا راځي په سیاسي
همدې کې اسم خان صاحب پوښتنه کومه چې فوج بیا ولې بار بار دې ته مجبور سي چې دی په یعنی کوم سیاسي چوکاټ ته پاغه کې یا په سیاسي چارو کې بیان ورکړي.
پاکستان چې کوم عسکري کی عادت دی نو هیستوریکلی په سیاست کې دی سخنم کړی دی دا سپټه خبره نه ده دی وخت وخت چې کم دی لکه بلکې دا یو قسم د خپل حق ګڼل دی چې مونږ ډیر زیات پویګو او مونږ د ملک هم سموي شو او مونږ ډیر ایجوکیټډ هم یو زمونږ ډیر ټریننګ هم شوی دی لکه کته اکانومي باندې هم دی په سکیورټي باندې هم دی فورن پالیسی کم دی د غراغلی دی انټرنل سکیورټي کم چې کم دی دا کړی بلکې دې هدا پورې چې باز ادارو هغه مشري چې کم ده هغه تخپل یو قسم لداغه ګڼل دی لکه نېشنل سکیورټي وګڼي داسې چې کم دی واپ ډار راغلی دی د دوی راغلی دی که داسې د نورو ادارو نو فوج ته دا شی چې کم دی دا دغه د دوی تخلی شوی دی.
خدی کې اخیری پوښتنه کوم حسن خان صاحب لکه څنګه پاکستان کې مشر ماضي کې لیدلی چې کله هم نواز شریف یا بېنظیر بوټو له اقتدار لړک سوي دي او په هغه کې دوی دا وایي چې مو فوج لري کړی یو او بیا دا دوی د فوج یا د اسټابلیشمنت خلاف سوي دي د پوجي عمران خان سره دا اوله تجربه ده چې دوی دا وایي چې یاره زه فوج لري کولو کې هغه هم یو کومک کړی دی نو د دې پر فوج باندې کم تنقید دی په اشارو کنایو په طریقه نو آیا دوی به هغه څه سي لکه څنګه چې بیا نواز شریف او آصف زرداری یو وخت کې شوی چې دوی د فوج به یو خبره نه منو او میثاقي جمهوریت کړی نو عمران خان هم بیا د پاره داسي او فوج په اشاره باندې په سیاسي معاملاتو کې داغو مداخله به ونه مني کنه دا تاسو ته ارزښت کاری
عمران خان چې کوم دې په دغه لار باندې کافی حدا پورې تللی دی هغه کافی حدا پورې د دې خبرې چې کوم دې کته وګوري هغه د فوج لیډرشپ په سیاست کې د مداخلت بالکل خلاف دی او داسې لکه څنګه چې اسف علی زرداری یا بینظیر بھٹو صاحب یا کته وګوري دغه شانتي نواز شریف یا د پاکستان مسلم لیگ کی عادت چې کوم دې دا دی خو یو شی یره بیا هم زمونږ کېږي لکه د پولیټیکل انالیسټ ته خبره کوم چې د فوج د سیاسي دغه کې مداخلت چې یاد دوی هغه پولیټیکل مینجمنت څو ته موږ ته وایو هغه تم داسې دی چې رستم د سیاسي جماعتونو دم پته لګی چې د دوی دغه د ځان سره په کار دی مطلب دا دی چې دا سره کامیابی چې کوم دی بیا حاصل دی شي نو دا وجه ده چې د فوج غیږه چې کوم دی که هر څومره مخالفت وکړي خو د الیکشن په وخت کې مختلف سیاسي جماعتونه چې کوم دی بیا دغه داسې اوټرایټ ریجکټ کوي نه.
د تحریک انصاف د مشر عمران خان او د پوز ویان جنرال بابر افتخار ترمنځ د وروستیو بیانونو تبادله په اړه مول خبريال او شنن کی حسن خان سره د عبدالحی کاکړ مرکه اوریده.
د ځوانانو ژغ پرونه کې د ځوانانو پر لاستراوړو سنځو او وړاندیزونو خبري کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 7 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدل شي.
دا مشال رادیو ته زه نجیب عامر یم او د خبرونه تاسو ته د خپلو همکارانو په مرسته د پراګ له سټوډیو نه وړاندې کوم. موسم یو بل رپورت. د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه وایي د صوبې د سیاسي ګوندونو ډلو یو جرګه جوړوي چې له وفاق سره خبرې وکړي او د صوبې د بجلی د ګټې سباندې یو شپې تر روپۍ ورسخه واخلي. نوموړي د جون په 14 په بيخور کې ویل کدا پیسې په لاس ورشي نو د صوبې یو شمېر پرمختیاي پروژې به مکمل کړي. نن کی وای تحریک انصاف ګون له 2013 کال څخه د روان کال تر اپریل په مرکز کې واکمنو نو باید صوبایي حکومت ورسخه هغه وخت د برېښنا د ګټي پیسې اخیستي وي. شانواز ترکزه معلومات راکوي.
د خیبر پختونخوا وزیر خزانه تیمور سلیم جګړه وای وفاقي حکومت ته د بجلی بقایې شوی روپۍ دوی ته ورکړي چې دوی ور باندې په صوبه کې ترقیاتي کارونه وکړي. سکل د خیبر پختونخوا حکومت له خوا وړاندې شوی بجټ د دستاویزونو کې دوی خودل یو شپېته عرب او 90 کروڑ روپۍ وفاقي حکومت ته یوازې د بجلی د ګټې په لړ کې بقایا غانې دي. د جون په 14 په خبر کې دیو پریس کانفرنس ته په خپل وینا کې تیمور سلیم جګړه زیاته کړي دوی کله هم د بجلی ترڅنګ په نور عوامي منصوبو سیاست نه کوي بلکه غوښتلې دي د صوبې نور سیاسي ډلې دي د دوی سره د بجلی د بقایا روپو خستو لپاره ملګرتیا وکړي.
تو اگر پروفیٹ ہے اور اس کی اگریمنٹ
دے وای چې کومه ګټه دا معاهده شوی ده چې یو اشاریه یو روپی با په یو یونټ او 5% به په ټیکس کې دوی ته ورکوي. نو لکه څنګه چې آی پی پی ته هر میاشت پیسې ورکوي صوبې ته هم ورکړي شي دا پیسې خو په خطر کې دي خدا به خامخا اخلو.
یہ پیسے ابھی ایٹ رسک ہے اس کے لیے ہم لڑیں گے.
آی پی پی معنا آزاد بجلی پیدا کون کې هغه خلک چې د نور او بو هوا او یا د کوم بل ځای نه بجلی پیدا کوي او په حکومت خرڅوي. جون په شلم 2000 کې هم تیمور سلیم جګړه ویلو لبد مرغه وفاقي حکومت سوبي ته خپل د بجلی د ګټ بقایا پوره روپی نه ورکوي جګړه ویلو د دوی د وفاقي حکومت سره خبره شوی هر میاشت پور ته 3 ارب روپی د بقایاګانو قسط ورکوي خو داسې هم نه کیږي البته څه میاشتو کې ورته پیسې میلاو شوي خو بیا بند شوي د ایکسپرس ټریبیون د 2019 د اگست 14 د یو خبر تر مخه وفاقي حکومت د خیبر پختونخوا صوبي حکومت ته د بجلی د ګټې 70 ارب روپو کې اولنۍ قسط 25 ارب روپۍ په جون 2014 کې ورکړیو د صوبي او وفاق ترمنځ معاهده کې ویل شوي نور قسطونه به 15 ارب روپۍ ورکیږي خو په 2019 کې 15 ارب او 60 کروڑ روپۍ ورکړې وي نن وختونه دغه بقایاګانې د 1.2 ارب روپو نه زیاتې پاتې وي تیمور سلیم جګړه وای سیاسي ګوندونه دي د دوی سره د سیاست نه بالاتر د بجلی د ګټې په اخستو کې مرسته وکړي نو آیا سیاسي ډلې به ورسره مرسته وکړي صحافي او تجزیه کار طارق افق دغه پوښتنه د جون په 14 داسې ځواب کړه
نو دا مطالبه خو د هغوی په خپل ځای باندې بالکل برحقه ده خو بل بیا سوال دا وچتېږي چې آیا په کم 1000 کاله د دې حکومت په مرکز کې مو په صوبه کې وو نو دې دا مرکز سره چې کیندې خبره ولې نه کړې چې حالت عمران خان ځای خپل سیاسي صدا زماجه کې باندې یو بیس کیمپ نو بیا هغه صوبې د پاره چې کیندې سره دا زیاتې او غیر خپل منافنه ورکول یا غیر خپل حق نه ورکول نو دا میو زیاتې ده د دې زیاتې چې کیندې خطرې کې سره ما خیال دی چې معاملہ چې کیندې خطرې کې سره وځه تا کړه ونه غالبا دا وو چې صوبې ته خپل حق ملو شي وي
جګړه د دغه پریس کانفرنس په دوران ویلي د تیر حکومتونو په شان به دوی هم د بجلی د دغه بقایګانو د خستو د پاره د سیاسي ډلو یو جرګه راغواړي چې د وفاقي حکومت سره خبرې وکړي د بجلی د ګټې بقایاګانې د ورته ورکړي شانواز ترغزه ماشال ریډیو پیښور
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر شپږو بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ
د بخانی نړیوال سازمان یا ایمنست انټرنیشنل پر نړیوالې ټولنې غږ کړی دی چې له طالبانو سره په خبرو کې دی ورته په زغرده وایي چې د نجونو د تعلیم له حق نه تیریږي دغه سازمان دا غوښتنه پرون پر داسې مهال وکړه چې یو شمېر افغان ښځینه فعالانو هم له نړیوالې ټولنې غوښتې دي چې پر طالبانو فشار زیات کړي چې د افغان ښځو د زده کړو د کار حق ومني طالبان بیا وایي په شرعي چوکاټ کې ښځو ته د کار اجازه ورکوي خو د دې چوکاټ وضاحت بیا نه کوي طالبان هم همداراز وایي تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو پړه پر تګلارې کار ته دوام ورکړی دی د اسمت سروان په رپورټ کې په دې اړه نور تفصیل اوریدلی شئ
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنستي انټرنیشنل د نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له طالبانو سره په هر راس خبرو کې د نجونو د تعلیم حق د نه معاملې وړ اعلان کړي دا سازمان وایي زده کړې د بشر یو اساسي حق دی او طالبان مکلف دي چې دا حق ورکړي د بخښنې نړیوال سازمان د نجونو د تعلیم په اړه د طالبانو اوسنۍ پالیسي له تبعیض ډکه نامنصفانه او د نړیوالو قوانینو خلاف وبلله د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې له نړیوالې ټولنې غواړي له طالب مشانو سره په خبرو کې د نجونو د تعلیم د حق موضوع سره کرښه وګرځوي او طالبان باید بې ځنډه ټولو نجونو ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته لاړ شي طالبانو د تیر کال په اگست کې د نجونو ښوونځي بند کړل خو وروسته یې ژمنه وکړه چې په نوي تعلیمي کال کې به د ټولو نجونو ښوونځي پرانیزي د بخښنې د نړیوال سازمان په وینا سره لدی چې ګڼ شمېر افغانانو او همدارس نړیوالو په ځلونو له طالبانو غوښتي چې د نجونو د اساسي حق ورکړي خو دوی نه یوازې ښځې له کار کولو منع کړي بلکې نجونې هم نه پرېږدي چې له شپږم ټولګي پورته زده کړې وکړي ماریا تورپیکی چې د افغان شزو د حقونو لپاره هلی ځلی کوي وایي د نړیوال ټولنې له لوري فشار مرسته کولای شي چې طالبان د زده کړو په شمول د شزو حقونو ته غاړه کشيشتي
طالبان وایي چې نړیوال باید موږ په رسمیت وپیژني یعنی دا هغه مهمه موضوع ده یعنی دا تر ټولو ستر فشار ده ولې طالب اوس هم نه قانع کیږي تر دې بل غټ فشار نشته ده او بل مهمه مسله دا ده یو ضرب لاجل ورته تعین کی دا خو ډیره بده خبره ده چې ټول نړۍ د میرمنې په باره کې یو رقم فکر ولري یوازې افغانستان واحد هیواد ده چې میرمنه د ټولنې بالکل غړي نه غړي
د شزو او نجونو د حقونو خلاف د طالبانو اقداماتو ته پکتو ورمورز د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنری میشل باچلی د بشری حقوقو شورا په 50مه غونډه کې وویل په افغانستان کې حالات حساس دي او د طالبانو له لوري لشپژم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندیدو له کبله 1,000,000 نجونې لزده کړو بې برخې شوې دي.
د اسمت سروان رپورت مو اوریدو. مشال رادیو ته وګي اوریدونکو او د خبرونې نیمایي برخې ته رسیدلې یو او په دې برخه کې تاسو لپاره دوه ونیزي خبرونې لرو. لومړی ونیزه خبرونه د تاندې هلی چې قربانې فرخنده اسد ته په خیبر پښتونخوا کې د ځوان او استادانو اتحادی وایي د خزانه صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه د جون په 14مه د صوبایي بجټ اعلانولو پر وخت ویل چې دوی به د جولای د لومړۍ نیټې نه د صوبې په اډهاک کې غیر مستقل توګه اخیستل شوي 5,000 استادان مستقلوي، خو استادان وایي حکومت یې د روان کال له جولای نه مستقل کوي او د دې نه وړاندې د دوی سرویسز یا خدمات به په نوي سرویس سټرکچر کې شامل نه وي، نو ځکه په دغه فیصله نه دی خوشاله. موږ په دې پروګرام کې د ښځو استادانو سره په دې اړه خبرې کړې. دا پروګرام جوړونکي فرخنده اسد د لدی پروګرام وروسته به منور شاه تاسو لپاره روښانه مستقبل پروګرام هم لري.
د پښتنو ښځو د چارو په اړه د مشال رادیو اونیزه خبرونه. پوتان دی هلی پروگرام کې زه فرخنده اسد تاسو هرکلی کوم. پروان پروگرام کې اوري چې د خیبر پختونخوا حکومت د جون په 14مه اعلان وکړ چې د صوبې 5,500 استادان په جولای د لومړۍ نیټې نه مستقل کوي او د نوو برتی شوو استادانو لپاره به د پنشن یو نوی نظام جوړوي، خو د صوبې استادان پر دغه فیصله نه دي خوشاله. دا چې ولې، تفصیل یې په دې پروگرام کې تاسو ته درکوم. په خیبر پختونخوا کې د ځوان استادانو اتحادی وای دوی د پاکستان تحریک انصاف د صوبایي حکومت د هغه ګام ستاینه کوي چې تر مخه یې د دوی په تنخواګانو کې 14% زیاتوالی اعلان شوی، خو زیاتوي د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه د جون پر 14مه د صوبایي بجټ ته اعلانولو پر وخت ویل چې دوی به د جولای د لومړۍ نیټې نه د صوبې په اډهاک یا په غیر مستقله توګه اخیستل شوي 5,500 استادان مستقلوي. په دغه وخت تیمور جګړه وویل
جو میرٹ پہ این ٹی ایس کے ٹیچرز میرے خیال میں تقریباً 58,000 ہیں.
د این ٹی ایس په ذریعہ چې کوم استادان برتی شوی چې شمیره یې سناسه 5,500 ده، د دوی هم دا غوښتنه ده او زه یې په اسمبلی کې وایم چې د دوی غوښتنه منظوره شوی او دغه ډول به د جولای د لومړۍ نیټې نه مستقل کړای شي.
منظور ہو گیا ہے اور وہ بھی انشاءاللہ جولائی سے پرمننٹ ہو جائیں گے.
د صوبایي حکومت دغه اعلان وستو د صوبې د ځوان استادانو اتحادیو اعلان کړی چې دوی به په دې اړه احتجاج کوي. د دوی په خبره حکومت یې د روان کال د جولای نه مستقل کوي او د دې نه وړاندې د دوی سرویسز یا خدمات به په نوي سرویس سټرکچر کې نوي شامل. موږ په دې اړه تاسو ته د ښځو استادانو نظر وړاندې کوو. د مردان دیو پرائمری سکول استاد خدیجه چې د ان ټی ایس ټیسټ په ذریعہ برتی شوی وای حکومت له پکار وو چې د دوی د برتی د تاریخ نه دوی مستقل کړي.
د دې چې لکه مونږه دې ته دا خو په یو حق لا هم د خزانو چې کم ده یم ټیچر اسوسییشن د سایډ نه کم دی مونږه دغه دې کنا لیډر دې نو هغه وی چې دا زموږ په حق کې خانه دي، نو لکه هغه دا چې زموږ کم پنشن هغه پالیسی دې نه غوندي چینج کړه او زموږ دې بیا تر کوم دا یو اسوسییشن والا ټیچر دې نو هغه وی چې دا چې دې کوم جولای نه کومه پرمننت شو نو هغه به بیا روښ موږ ته زموږ چې کوم مخې سرویس لکه دا درې کال موږ کوم سرویس ورکو یا زموږ چې کوم ایریا دې نه دا موږ ته بیا نه شي ملاوي دې نو په دغه لحاظ سره موږ لګ غویو ان سیکور فیل کو باقی نور چې دینو لکه بجټ کې چې ویډ موږ لپاره کم سیلری کې انکریز راوستي موږ لپاره کم انکریمنت یا دې هغه موږ په حق کې بهتره د کول کو
لکه دی وی چې تاسو به کم جولای نه دغه شي کنه نو زین استادان چې په دې باندې تنقید کوي هغه وی چې لکه سلور کال سرویس چې تاسو کو یا درې کال سلور کال
نو هغه به ضایع شي. آیا واقعا هم داسې ده لکه
لحاظ
مردان کی پرائمری اسکول کی کنا
بی جی پی ایس سی پوسٹ باندھے فرش دی اول دی دا خبر اکڑے دے چے دی گریڈ اپ گریڈیشن چ کی گنا 15 نہیں ہو چے نور کم جدی نہ پس کم اپوائنٹ کی گنا اگا 15 نہ کی گی جے من فن ہال 12 تے
او اس خود تنخواہ تپوس سوچانا نہ کہ خود استاد سو چکم گریڈ دے کنا پی ایس ٹی استادان ددی سومرا سیلری دا
ددی زمو چکم لگا نو چکلا اول کی جو کرے زمو بیسک پی چکم وانا 13,000 تا یا وے کہ نو لاؤنس وغیرہ اون یہ ہولا تا چکم زمو تا اوا اینول انکریمنٹ لگی ہو دا سی بجٹ کی نو اں زمو لا انکریز نہ دی شے زمو سیلری کی
داوس خزانے وزیر چکم دے دچ اعلان کو ندا بشپاڑس فیصد استا سو تنخواہ کی زیادت والی کی
جی 16% کی انکریز برائے جی
دا بجٹ وړاندې کولو پر وخت تیمور سلیم جګړه دا هم ویل چې دوی په صوبه کې د نوو بړتیانو لپاره د پینشن یو نوی پروګرام کنټریبیوټری پینشن پروګرام اعلانوي
تو هم نے وہ ریفارم کر کے دکھایا ہے جو پاکستان میں نہیں ہوا
مونږ د پینشن پاڑا ځینې اصلاحات وکړل مونږ د خیبر پختونخوا د نوو برتی شوو ملازمینو لپاره د کنټریبیوټری پینشن پروګرام جوړ کړ زدل ته ډیر واضح هواي مونږ پینشن ختمو د دې پروګرام تعلق په خوانیو سرکاری ملازمینو سره نه وی کنټریبیوټری پینشن مطلب دا دی چې یو نوی سرکاری ملازم برتی شي تنخواه 5000 روپۍ وي نو هغه به د میاشتې په خپل پینشن فند کې 5000 روپۍ جمع کوي او حکومت به هر میاشت 5000 روپۍ پکې جمع کوي دا به د یو تن د میاشتې 10000 روپۍ په پینشن فند کې جمع کیږي او دا به د صوبې اقتصاد هم ښه کوي
تو یہ صوبې کی معیشت کو بھی ترقی دے گا
لدی وړاندې روان کال د ځوان استادانو اتحادیو د مارچ په 15 په پېښور کې د صوبایي سملې مخه ته احتجاج هم کړی وو په هغه وخت دوی وینا وه چې حکومت یې د دوی غوښتنې ومني او د دوی د نوکریو د مستقل کېدو عمل دې زر سرته ورسوي خیبر پښتونخوا کې په اډهاک نظام یا موقتی توګه ګمارل شوي دغه استادان وایي چې هر کال یې د 100 میاشتو لپاره تنخواګانې تر هغې وخت پورې بندې شي تر څو چې کانټریکټ یا قرارداد نه وي غځول شوی یا نه وکړل شوی نه وي په دې استادانو کې د پرایمري مډل او های سکول استادان شامل دي ما په دې اړه په سوات کې د یو سرکاري های سکول استادې پلوشا سره هم خبرې کړي چې دوی د حکومت دغه اعلان ته څنګه ګوري
مستقل شوی
مطلب
دوی خدا هم وی کنه لکه ما چې پخپل د دې صوبای وزیر خبرې واورې دي دی وی چې زه پنشن نه ختمو د کنټریبیوټری پنشن پروګرام اعلان کړي چې لکه د میاشتې به یو استاد یا چې څوک هم سرکاري ملازمین ای به 15,000 روپۍ دي او حکومت به 6,000 دي. نو دا به دي تدا کیږي اگر چې دا طریقه بدله ده خدای داسې وي. نو تاسو په دې باندې خبرې پوهیږئ؟ پوهیږم، دا خبره صحیح نه ده. کنه
موږ هغه څه دوه طریقه کار پکار دي، نو موږ غواړو به کار دوی موږ د دې سیم کې وګورو چې به څه کار وسوي کار وسوي دا دوی له موږ سره یو ظلم راغسته نه ظلم دی
زړه طریقہ غواړی کنه استاذ چوستا کم پے اسکیل دے کنه نو دیکھی دا تبادلی کی گلا کپ زینو کی چکم ایڈ ہاک پان دی یاد دا خود استاذان
مطلب پوسٹنگ چھے نا دا نے مجھے ہم تب رنگ پر سلپ کی پا تو ہم بیسک پے کرے کان یو روپے ہم نارے جاتے چھے اسی دے اور ہم بھی انکریمنٹ کی دے ہم دو دے دیو کال پاس دے ہم دو چھ سارے ہلا کبو خودی کنا ہم دو زمون دے لگا نا تو دے من ریڈکشن کے دے من اونلی 50 روپے دے زمون دے ریڈکشن کے 100 روپے دوں مچ دے دے ول ہم دے دوں ول تے لگا ول کہ دوں ہم تے چھ دوں ہم دے دے یا ہم نے کوئی روپے پارے ول گئی دے او دو وے چھ لگا من گدا روپے کا سن لگا خودی زرم نے
او دا زه چې کله خو استادانو سره خبرې کوم نو دا وی لویه مسله د تبادله یا د ترانسفر ده. نو دا ستاسو په دې سکیل کې یا دا ممکنه ده اوس چې دې به اعلان وکړي او مستقیل به شنو بیا به ترانسفر کیږي که څنګه؟ تاسو مشال ریډیو ته غوږی او موږ په دې پروګرام کې تاسو ته د خیبر پښتونخوا د استادانو د مستقل کېدو پر مسله معلومات ترکو.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماښام تر 6 بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
اوریدونکو موږ په دې اړه د سوات ځوان استادانو د اتحادیې مشر نواب فرید سره هم خبرې کړې دي او له هغه نه مو پوښتلي چې سړی استادان دې مسلې ته څنګه ګوري.
د 2018 نه تر 2022 پورې د ګورنمنت سروینټس پاتې شو په اډ هاک باندې او دي سره کار وکړو. اوس پرون په بجټ کې دا اعلان وکړو چې دا ټیچر چې کوم دي دا به موږ ریګولر کړو. خو دي به ریګولر شي د 1 جولای 2022 نه. نو مطلب د دې دا څلور کاله سروس چې کوم دي کړی دی ګورنمنت سره دا به رایې شي چې کوم انکریمنٹ لګېدلی هغه به هم رایې شي. کله دي کوم ایریاز پاتې دي ګورنمنت هغه هم رایې شي. او د دې سره سره چې موږ خو څلور کاله سروس کړی دی او موږ سره چې کله موږ اپوینټ کړو نو دې دا خبره نه وکړه چې تاسو باندې به کنټریبیوټری پینشن فنڈ اپلائی کی دی بلکہ دیو چې کوم کنونشنل پینشن فنڈ او مخ ملازمینو ته چې کوم ملاوی دو
دا پینشن چې دی دا د بل روایتي پینشن چې دی کنه لکه کوم چې سرکاري استادان اخلي دا غنه څنګه تاسو فرق
دا دا سی فرق دی مېدم کوم چې زړو ټیچر دی یعنی زمون مخ کې چې څومره هم ټیچر پرمننت دی هغه په مستقلی ځای باندې کار کوي نو دا وی د پینشن دا پالیسی ده چې کله هغه ریټایر شي نو هغه ته یو جی پی پون ملاوي شي سورته کموټیشن او وغیرہ دا سیزن چې دا وی ټول لم سم اماونت هم هغه ته ملاوي شي او دا غي نه پته هغه ته په منتلی بیسز باندې پینشن راځي او هغه پینشن چې په هغه کې باقاعده په هر بجټ کې اضافه هم کیږي او تر مرګ پورې هغه کس ته پینشن ملاويږي چې هغه فرض کړه سرکاري ملازم وفات شي او دا هغه کور والا پسماندګان پاتې شي په هغه کې یو دا هغه کور والا کې دي چې هغه ژوندې ما دې ته پینشن ملاويږي او که فرض کړه کور والا هم وفات شي خو بیا دې چې لوري چې هغه کونډه نو بیا هغه پینشن هغه کم ترانسفر کیږي نو کنونشنل طریقه خو دغه ده او زمونږ به دا طریقه چې مونږ به خپلې پیسې جمع کوو او مونږ چې کله ریټایر شو نو ګورنمنت په مونږ له دوه اپشن راکوي چې یا خو دا لمسه اماؤنٹ خپل تاسو چې څومره جمع کړی دا په خپله باندې وسوالی او ما سلام او یا داسې وکړئ چې دا به مونږ تاسو په منتلی انسټالمنټ کې درکو ستاسو خپل اماؤنٹ گورنمنٹ به تاسو د پینشن نه درکوي نو چې کله هم کدغه زمونږ اماؤنٹ دوه کاله وچلېدو که درې کاله کې ختم شو که څلور کاله کې ختم شو د هغې نه پس به مونږ ته څه قسمه پینشن د گورنمنٹ د طرف نه څه سپورټ نه ملاوېږي.
د پښتنو ښځو د چارو په اړه د مشال رادیو اونیزه خبرونه.
اوس زه فرخنده اسد له تاسو نه اجازه غواړم. د خدای په امان. دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا ما خام ترش پگو
د مشال ریډیو په روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل قربا منور شاه سلامونه او نیک پیرزوونه قبول کړي. د علم او رڼا په تکل کې د دین حکم او د وخت ضرورت دا دی چې د نړۍ په هر ګوټ کې وي تر لاسه کولو پسې یې تلل پکار دي. سیړونکو وایي په داسې حالاتو کې چې د پښتنو مسلې یوازې د تعلیم پر رڼا حل کېدلی شي او بلا هیڅ یو لار نه لري، د نوي کول ذمہواري جوړیږي چې د خپلې سیمې د مستقبل روښانه کولو لپاره ورته هر ځای نه د علم رڼا ملاویږي تر لاسه کول یې فرض دی. یو نوی سروی ښایي چې په جنوبی کوریا کې د تعلیم معیار ډیر ښه دی. د روښانه مستقبل په نننی پروګرام کې درته معلومات درکوو چې د هیواد کې داخله څنګه کیږي او هلته بیا ژوند او تعلیم څنګه دی. دې لړ کې مو د خیبر پښتونخوا د جنوبی سیمې لکی مروت د اوسیدونکي محمد عمر سره خبرې کړې. نوموړی دا مهال د جنوبی کوریا د دیګو ښار په کینګ پوک نومې سرکاري یونیورسټۍ کې د کیمستري په مضمون کې اعلی تعلیم ترلاسه کوي. په دې پوښتنه چې جنوبی کوریا ته په خاص توګه د مضمون کې زده کړې لپاره څنګه راغلی، محمد عمر وایي
شروع کې خو د هر چا چې څنګه خواهش شي ډاکټر جوړ شي یا میډیکل انجینیرینګ شعبې ته لاړ شي نو زما هم ډېر زیات خواهش شي زما میډیکل شعبې ته لاړ شم. خو بس هغه ایف ایس سی کې مو پری میډیکل او بس هغه څه د قسمت خبره به ورته وایو چې زما میډیکل کې ایډمیشن ونه شو. نو ما بیا هغې نه پس خپل تعلیم لږ مخکې بوتلو، بی ایس سی مې وکړه هم د ګورنمنټ ډیګری کالج لکی مروت نه. تعلیم خواهش می ډیرو نو هغې د وجې نه بیا زه لاړم پشاور یونیورسٹی ته. هلته مې کیمسٹری ډپارټمنټ شعبه کیمیا چې ورته وایي نو هغې نه ما ایم ایس سی وکړه. ما ویل چې تعلیم سلسله به لږ نور هم زه مخکې بوزم نو ما ایم فیل هم جاری وساتلو هم پشاور یونیورسٹی کې. خو بیا هم هغې دوران کې زما ساؤتھ کوریا کې پی ایچ ڈی دپاره زما ایډمیشن دلته کنفرم شو. نو ما وی ډیر ماته ډیر ښه موقعه ملو شو او ځان مې ډیر خوش قسمت وګڼلو نو زه دلته رالم پی ایچ ڈی دپاره.
نوموړي نامو پوښتلي چې د جنوبی کوریا په یونیورسټیو کې د داخلي لپاره څه کول پکار دي.
هغه دپاره پهله خدا کول پکار دي. نن سبا چې څنګه بهر ملکونو یونیورسټیانو کې ټولو نه ضروري شی دی هغه آیلتس چې ورته وایي انټرنیشنل انګلیش لینگویج ټیسټینګ سیستم، هغه په ترو هغه به پهله پاس کړي او پروفیسر سره به رابطه کی اوسی کی هغه یو بهر ملک یو یونیورسټی پروفیسر تبا خپل ډاکومنټس را لیږي چې هغه هم هغه مضمون سره چې ریلیټډ وي. د دې مضمون مثال په تور باندې زما مضمون کیمستری و نو ما هم د خپل شعبې سره متعلق یو پروفیسر سره خبر وکړه او په انټرنیټ په ترو باندې او هغه دغه مې وکړو نو هغه ته ما خپل سی وی مکمل بایو ډیټا هر څه ما هغه ته الیګل او هغه جو قتل چې بالکل زما سره متعلق دي او ریلیټډ دي نو هغه نه پس هغه ماته بالکل وی چې بالکل تاسو دلته راتلی شئ.
محمد عمر وای د انټرنیټ لوجه معلومات تر لاسه کول ډیر آسان شوی دی. که څوک هر هیواد او هر یونیورسيټي ته تلل غواړي نو د انټرنیټ د لارې ځان په هر څه خبرولی شي.
ما خپل انټرنیټ باندې همداسې شی شي وکتلو چې بهر یونیورسيټي مثال په تور ساوت کوریا یونیورسيټي ما کولاو کړله او هغه کې مختلف یونیورسيټیانې براشي، نو هغه کې چې کوم یونیورسيټي کې تاسو متعلقه شعبه ده هغه کې به تاسو لاړ شئ او انټرنیشنل آفس والا یا آفس چې کوم ریکوائرمنټ یا دغه هغه شعبې ته به لاړ شئ او هغه کې پورا هغه معلومات لیکلي وي چې څنګه به تاسو د هغې یونیورسيټي څه ریکوائرمنټ دي، څه لوازمات دي، هغه لوازمات چې تاسو پوره کړئ او پروفیسر مو قائل کړی چې یاره زه ستا سره ایډمیشن اخیستل غواړم، نو بیا لاره ډېره زیاته اواره شي.
په انټرنیټ د لټون په وخت اکثر خلکو ته د غلط معلومات یا دوکه ورکولو ویره وي. د جنوبی کوریا د یونیورسيټو په حق لا سم او کره معلوماتو لپاره څه احتیاط پکار دی؟ محمد عمر په دې پوښتنه وایي.
موږ چې کتلې دي ساوت کوریا کې داسې څه یونیورسيټیانې یا څه داسې سیزونه زما د نظر نه دي تیر شوي چې هغې داسې لکه یو کس سره دوکه کوي یا څه په فریب باندې یا دغه کوي. سومرم چې ساوت کوریا والا یونیورسيټي دي دا ټول نېشنل یونیورسيټي دي، ټول د حکومت د دغه د لاندې دي، د نظر د لاندې دي او داسې هیڅ دغه نشته. ساوت کوریا سیستم او نظام او تعلیم یې زموږ چې په دنیا کې یو منل شوی نظام تعلیم دی. که هغې سره رابطه کول غواړي نو هم هغې یونیورسيټي کې هم هغې پروفیسر د سره څه سټوډنټان وي نو هغې ته هم میل کولی شي، هغې پروفیسر ته هم میل کولی شي، ایون هغې دغه ته هم میل کولی شي، نو انشاءالله هغه کسان چې کوم دي هغې ته پوره معلومات ورکولی شي دي.
محمد عمر وای چې د هیواد کې زیاتره یونیورسيټیانې سرکاري دي. د دې وظیفې یا سکالرشپ په اړه نوموړی وای.
دا چې دا د سکالرشپ یونیورسيټي د طرف نه دی او پروفیسر زمونږ چې کوم هغه د فیس دی، د سیمستر فیس دی، هغه یونیورسيټي برداشت کوي او باقي زمونږ چې کوم هغه د میاشتې سکالرشپ موږ ته راکوي هغه د پروفیسر د اړخ نه دی. هغه پروفیسر سره مختلف پروجیکټونه وي، هغه پروجیکټ اخلي، هغه پروجیکټ په سر باندې هغې ته فنډ ملاویږي او هغې فنډ کې بیا هغې ځان سره مختلف سټوډنټان ځان سره ایډمیشن ورکړي او هغې کې هغه سټوډنټانو ته هم سکالرشپ ورکړي.
محمد عمر زیاتوی د پښتنو خویندو لپاره هم په جنوبی کوریا کې د تعلیم موقع ډېره برابر ده، یعنی دوی د خپلو روایاتو او مذهبي عقیدې مطابق د ژوند تر څنګه اعلی تعلیم ترلاسه کولی شي. د دې نه علاوه ټولو بهرني طالب علمانو ته د صحت لپاره هم د یونیورسيټي لخوا هر ډول مالی مرستې رسیږي. په جنوبی کوریا کې د داخلو د نیټې په اړه محمد عمر تفصیل ورکوي.
دی ول خدا سره چې دلته ځي سیمستر شروع کیږي مارچ او یو مارچ کې شروع کیږي چې هغه ته وي سپرینګ سیمستر او بل سیمستر شروع کیږي د ستمبر د میاشتې نه لکه دا اوس ان شاء الله د بل میاشتې شروع کیدو والا ده، دی ته وي دی آتم سیمستر. او دی کې داخلو د پاره به تاسو د مثال په تور باندې ک ستمبر د میاشتې لپاره څوک مر رور یا خور داسې اپلای ورته کول غواړي نو هغه به یونیورسيټي په ویب سایټ باندې د دې خپل یو تاریخ کیږي او هغه تقریبا یو سیمستر پهلې لکه ک ستمبر ته اپلای کوي نو هغه به د مارچ د جنوري یا فروری کې هغه د لپاره اپلای کوي او هغه وشي نو هغه نه پسو به هغه څومره چې لوازمات ما تاسو ته پهلې وړاندې وي سیلکایل سبکی او پروفیسر سره خبره او داسې زونه هغه به دا پوره کوي او هغه نه پسو به د ستمبر کې کیږي بلکې د دغه میاشتې لپاره کوي د مارچ په میاشتې لپاره نو هغه به د جون یا جولای کې هغه ته اپلای کوي.
محمد عمر د خیبر پختونخوا د لکی مروت سیمې سره تعلق ساتي او د دیګو خار د کینګ پوک یونیورسيټي نه په کیمستري کې پی ایچ ډی کوي. وای جنوبی کوریا کې د تعلیم معیار اوچت او داخله پکې په اسانه ملاويږي. په دې اړه نور تفصیل هم درکو خو دلته اخلوی ولاند دمه.
اوریدونکو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې داونه په جنوبی کوریا کې د اعلی تعلیم په حق لا معلومات درکو. دا هیواد هر کال په بیلابیلو څانګو کې د وړیا تعلیم لپاره وظیفه یا سکالرشپونه ورکوي. پښتانه ځوانان دا سکالرشپونه څنګه ترلاسه کولی شي؟ د تفصیل لپاره د مشال لیډیو تر څنګ اوسئ.
د دې ملک د دیګو خار په کینګ پوک نومي یونیورسيټي کې د فزیکس په څانګه کې مو د محمد عادل سره خبرې وکړې. وایي خپل خپلوانو او دوستانو ورته د جنوبی کوریا په اړه معلومات ورکړي وو. دا چې د داخلي لپاره سر ټیسټ یا انټرویو وغیرہ هم وي که څنګه؟ نوموړی په دې حق لوایي
شته سیزنو کې وی سیزنو کې نه خو نن سبا خو اوس داسې شته چې اکثر کله پرم غیر راو کو نن سبا دی هغه ټایم چې تل ما اپلای کول هغه ټایم نو داسې هغه ټایم صرف ثرو ایمیلز باندې بس کانټیکټ شو شي او یا تاسو سی وی ګوري تاسو ډاکومنټ صرف چیک دی خو نن سبا داسې دی چې دې ترګه چیک کړل لکه څنګه یورپ اور کی نه وی تاسو انټرویو لپاره کال کی تاسو فون کی نو اوس شته دی خو هغه ټایم داسې نو
محمد عادل وای دے هیواد کے دا داخلے په وخت د یو طالب علم خ نمبر او تا دومره اهمیت نه ورکول کیږي لکه سمره چې د هغه پوها او عملی کار ته ورکول کیږي.
دی گریڈ هم ګوري خو گریڈ زما میٹر نه کی چې سمه تاسو او چې کوم فیلډ کې تاسو کار فیلډ کې تاسو زیات کار کړی وي اوس ایکسپیرینس دی نو دا زیات پرفرنس اور کوي په نسبت د دې چې تاسو گریڈ دی خو یا تاسو د پاپر یا تاسو ګولډ میډلیسټ یې دا په دې کې خو لکه اوس موږ خپل تاسو څه وخت یې کړو کورس ورکوم کو دې کې دې موږ ته وایي چې کورس ورک څه دومره امپورټنټ نه په دې باندې وخت ډیر مزایا کوي مین چې تاسو ریسرچ ته ریسرچ باندې توجه ورکړي کنه چې څومره تاسو خو ریسرچ وشي خو پیپر خو پبلیکیشن وشي هم راځه هغه سټوډنټ هم ملي تاسو ډیګري یا دغه لیب یا پروفیسر په نظر کې تاسو مقام جوړیږي.
نوموړی وای د خپل ملک نه د تللو نه وړاندې یو تن ته پکار دی چې ځان ته د یونیورسيټي وظیفه ترلاسه کړي بیا د خپل پروفیسر سره د استوګنې او نور خرڅ خوراک لپاره د خرچې خبره وکړي چې دا راز بیا ورته په کوریا کې مشکلات نه وي.
دا مخکې د سایر کې پروفیسر سره دی باندې ټول خبره کیږي دا څنګه درته وی پروفیسر ته بیا ولي کی چې را سوي دا سبا تاسو ته دومره پات من در کوم دا چې تاسو خپل ډارمټري او خپل فوډ ارنج کوي تاسو دا چې پروفیسر تاسو ته پروفیسر هو ته لکه ډارمټري هم فیا غوړ کړی نو هغه به ویر کیسه زیات کم کیسه زیات خو مین لی دای چې هغه چې کوم دا ته ډیسایډ شوی الډری پروفیسر زه تاسو ته دومره پات من در کوم او ټیوشن فی چې کوم دا یونیورسيټي سایډ نه وي.
محمد عادل وای د پروفیسر له اړخه یو طالب علم ته د 1500 نه تر 1500 ډالرو پورې د میاشتې خرچه ملاویږي. یعنی ځنې پروفیسران زیاتې پیسې ورکوي او ځنې کمې. خو نوموړی وای چې په خرڅ خوراک او استوګنه د 1500 ډالرو د میاشتې نه هم کمه خرچه راځي.
سنگل پرسن چې کم دی اباوت مې چې 500 ډالر پورې هغه ځان کور هغه کولی شي اسې خرچه او تقریبا 400 یا 500 پورې لکه دې خرچه هغه کو د منتلی انف ساري دا به اې کې دې ټرانسپورټ یا کوم کم اکوموډیشن دا هغه کولی شي او فوډ هم هغه تاسو کولی شي دا تقریبا کم راځي خو بس خو دا د چې کیږي په گزاره پکې کیږي چې وخت پکې دی.
نوموړی وای د علم په طلب کې دا سفر کړي او د هر ډول حالاتو مقابلې ته ځان تیار ساتي خو تر دې دمه ورته هیڅ مشکلات مخې ته نه دی راغلي.
دا جون پکې خمس دار تیرې دې شې ډېر خپل ول چې ډېر زیات خلک یو ویل چې مو فراق چې کم دی نه خو دلشته دی مسلم یا حلال فود سپلای کول او پاکستان نه هودي سره شاس دی هغه دې بس هغه سپلای کی فود نو بس هغه نو اوس خو جون په ډېر خپل تیرې کې دلې چې کمپیر کوم موږ نن سبا حالات کې پاکستان سره نو د بجلی پرابلم نشته نو د شتګرته پرابلم نشته.
محمد عادل خان وای چې د یورپ او امریکا په نسبت جنوبی کوریا کې داخله کول آسان دي او پکې د تعلیم معیار هم د غربي نړۍ نه ښکته نه دي. نوموړی د دیګو خار په کینګ پوک نومي یونیورسيټي کې د فزیکس په مضمون کې د پی ایچ ڈی اعلی تعلیم ترلاسه کوي. په همدې سره د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسید. تاسو هم که دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا هم کوم وړاندیز یا پوښتنه لرئ، په دې شمېره ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ: 00202211241. او هم په دې ځای خپل کوربه منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
طرفه تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
چا درلا مغلې زروا رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
د هر څه په مشال راډیوي مجله کې.